دا مشال رادیو ده نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2025 کال د اپریل 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی ما د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو د چاپو په شمالي وزیرستان کې د نامنی او د افغان کډوالو د ستنیدو پر بهیر سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ لمړی د مهم خبرنو سرټکی پی ټی ایم وای د جنوبی وزیرستان پولیس یې د فعالانو پر کورونو چاپی وهي د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي او د اوکراین ولسمشر ادعا کړی چې ځواکونو یې دوه چینایي وګړي نیولي دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په بر جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا وکوي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز خلاف د احتجاج کولو په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي د پی ټی ایم د بر جنوبی وزیرستان د سره راغه تحصیل مشر شیرزاده مسید پرون مشال رادیو ته وویل چې پولیس د غورځنګ د مشرانو او غړو د ګرفتاریو عمل توند کړی دی
دوی درې ورځې مخکې د میژو د سروکي تحصیل چې کوم زیماور کسان وي نیک محمد خالد هیواد فیض الله جان هغه هم د پولیس د طرفه گرفتار شول یو یې وړل و سیشن کورټ ته په هغې شي د دغ د ضمانت وشو چې نن د جیل نه راووتل او د میژ په مختلفو علاقې شي لکه تحصیل سراروغه تحصیل سروکی د پولیس د طرفه کریک ډاون راووندی په ملګري باندې چاپی حالاګي
شیرزاده مسی زیاته کړ چې پی ټی ایم په ورستیو کې په بر جنوبی وزیرستان کې د زیات سو غیر قانوني او غیر آئینی ګرځبندیزونو خلاف په سرویکي تحصیل کې احتجاج کړی وو او هلته پر لټوالی وو نو موږ د خبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی خلاف دې درسي مقدمه بیرته واخلي او چاپی او گرفتاری دې ودروي د خبر پښتونخوا حکومت لا د پی ټی ایم غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي البته د بر جنوبی وزیرستان د انتظامی او چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور سي د اپریل پر 8 مشال رادیو ته ویل چې په هغه ضلع کې د قانون سرغړونې په تور د پی ټی ایم د یو شمیر غړو خلاف مقدمه دایر کړې دي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسوال یو کس وشتلی او په میرالی کې په ډرون برید کې یو لسی وګړی وژل شوی او درې ژوبل شوی دي پولیس په بیان کې ویل دي چې پرون وسوالو په میرامشاه بازار کې پر سید الله ډزې وکړې او هغه یې وواچه تر اوسه معلومه نه ده چې هغه چا وژلی خو پولیس وایي مقدمه یې دایره کړې او پلټنه کوي په همدې حال کې د میرالی اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل دي چې پرون د پوز له ډرون الوتکې وشتل شوي توغندي په ګلشن اډه کې څلور تنه ژوبل کړل چې ورڅخه د رضا الله په نوم یو کس سا ورکړ دوی وایي نور ژوبل کسان د بنو روغتون ته لېږدول شوي دي د پاکستان پوز او ضلعي انتظامیه لا د خلکو د دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي په پاکستان کې د معدنو په څانګه کې د پانګونې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده په اسلام آباد کې د لوړې کچې په هغه غونډه کې شاوخوا 300 بهرني استازي ګډون کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرانستونکي غونډې ته په وینا کې وویل که پاکستان په دې وتوانېږي چې خپلې معدني زیرمې راټولې کړي چې ارزښت یې ټریلیونونه ډالر دی نو دا به دغه هیواد ته اجازه ورکړي چې د پیسو نړیوال صندوق په څیر نړیوالو مالي ادارو ته مخشه ووایي پاکستان پلان لري چې دغه هیواد په څلور صوبو گلګت بلتستان او تر خپل انتظام لاندې کشمیر کې د قانونو او مادونو په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته د ودې ورکولو لپاره یو متحد چوکاټ پرانیزي د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي د خیبر ضلع د بیا رغونې او بحالي چارواکي ارشاد علي مومند پرون مشال رادیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لنډ کوتل یا لواړګي په لنډ مهالي کیمپ کې لومړی د افغانانو نوم لیکنه کیږي او بیا هیواد ته لېږدول کیږي دی وایي له لېږدول شوو افغانانو څخه زیاتره له پنجاب ایستل شوي دي یو شمېر افغانان مشال رادیو ته وویل له پنجاب تر لواړګي پورې په اوږد مزل کې له سختو کړاوونو تیر شول دوی وایي نه پوهېږي چې په افغانستان کې به کورنۍ څنګه ساتي ځکه په وینا یې پیسې نه لري د پاکستان مرکزی حکومت د مارچ پر 1.5 افغان تابعیت کارډ لرونکو ته له ورکړې مهلت تر ختمېدو وروسته د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لک کسان د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونه لري د یونیسیر او مهاجرت نړیوال سازمان په ګډون د پاکستان او نړۍ د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د افغانانو پر جبري ستنولو اندېښنه ښولې خو اسلام آباد وایي د ټولو کډوالو ایستلو ته ژمن دی او دا چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړې چې ځواکونو یې دوه چینایي وګړي نیولي دي چې په دونیتسک سیمه کې له روسیو پوځیانو یو ځای د سرتیرو پر وړاندې جنګېدل نوموړي د اوکراین پر ملګرو او متحدانو غږ کړی چې له چین څخه سپیناوی وغواړي او غبرګوندي وشي. زلنسکي پرون پر ټلګرام په پیغام کې دعوه وکړه چې دوه چینایي وګړي د وینسټ پر مهال نیول شوي دي. دی وایي یو شمیر نور چینایي سرتیر هم په دونیتس کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. چین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل راهیسې د مسکو نږدې متحد پاتې شوی دی. البته چین په جګړه کې ځان بې طرفه ښولی او د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په هغه جګړه کې له کرملین سره په مستقیم یا عام ډول مرسته نه ده کړې. په فبروري کې آزادي اروپا راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا سو اسناد پر اساس په یو ځانګړي راپور کې موندلې وه چې یو چینایي وګړي د روسانو په ملاتړ په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه چینایي وګړي آزادي اروپا راډیو ته چې مشال راډیو یې پښتو څانګې ته تایید کړې وه چې په جګړه کې شامل و خو نور جزئیات یې نه ول ورکړي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز یا کرفیو خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي.
د میش خلاف چې کیمرا اون کړی دي دا بالکل د انساني حقوقو نفي دوه نو تاسو ته په کوردو چې دا غاړه نو کې و د میش څومره پایار دی یا غیر قانوني مقدمات کې چې دا خپل فور ختم شي.
د خبر پرونخوا د شاتو کاروباریان او کارکونکي وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا د ټیکسونو زیاتولو او نور محدودیتونو لامل د شات پیداوار او صادرات اغیزمن شوی دي.
سټیم کې زمنګا د شاتو کاروبار دا سالانه ایکسپورت زمنګ 700 کنټینر تر رسیدلې. په دې ټیم کې زمنګا سالانه ایکسپورت چې کوم دی دا سلو نواله د یو نیم سل نواله تر 2500 کنټینر پورې رالولو.
په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو وروسته یو شمیر سندرغاړي او موسیقاران گاونډي هیوادونو ته کډه شول. خو له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دغه موسیقاران سخت پریشان کړی دي.
کومه وزن موږ په حالت څوک او نرمندان به حالت څکي
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غل مشال رادیو خوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم موږ داسې لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي. دوی زیاتوي چې پی ټی ایم په وروستیو کې پر بر جنوبي وزیرستان کې د زیات سو ګرځبندیزونو خلاف په سروېکۍ تحصیل کې احتجاج کړی وو او هلته یې پر لت والی وو. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د انتظامي او چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي مشال راډیو ته ویلي چې په هغه ضلع کې د قانون سرغړونې په تور د پی ټی ایم د یو شمېر غړو خلاف مقدمې دایر کړي دي. د نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې د ګرځبندیز لګولې په خلاف احتجاج په وجه یې د ضلع پولیسو د ملګرو ګرفتاري شریک کړې ده. په دغه برعکس د تحصیل سراروغه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي
چې اپر وزیرستان په مختلفو سیمو شه په مختلف ملګری باندې کریک ډاون راوون دی چې په هغه شه دوه درې ورځې مخکې د میژو د سرویکی تحصیل چې کیم زیماور کسان وي نیک محمد خالد هیواد فیضولا جان دغه هم د پولیس د طرفه گرفتار شول. یو یې وړل و سیشن کورټ ته. په هغه شه د دغه د ضمانت وشو چې نن د چیل نه راووتل. خو د میژ په مختلفو علاقې شه لکه تحصیل سراروغه تحصیل سرویکی د پولیس د طرفه کریک ډاون راون دای ټوک ملګری بوندې چاپه حالاګي دوی ورځې مخشه د سرویکی تحصیل په نیک بادشاہ جمال مالیار او نور هچ داسې ملګری وی هغه په کورینا بوندې چاپه ولاګېدلې پولیس ورغلی وی ورځې مخشه ز گرفتار شول خو دلته د عوام په مزاحمت سره زر خلوص شول.
شیرزاده مسجد د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت نه سو غشتنه کوي دا هم وروي
میجو د صوبایي حکومت بل خصوص د پاکستان تحریک جین صاحب د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې لکه څنګه چې د توسې د ورکر سره د توسې د رهنما سره کیم ظلم جبر راوندای تا هسې توسې ته په کور دو چې د پښتون ژغورنه غورځنګ د ملګري د دغه د ورکر سره دغه ظلم دغه جبر نه وشي بلې چې دغه غیر قانوني غیر آئینی اقدامات دي چې د توسې خلاف راوون دي چې وفاقي کوي و توسې په صوبا شي د میش خلاف چې کیم راون کړي دي دغه بالکل د انساني حقوق نفي دو نو توسې ته په کور دو چې دغه نه وکړي و د میش څومره پایارز دي یا غیر قانوني مقدمات دي چې دغه پلفور ختم شي.
د سویلی وزیرستان انتظامیه یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د قانون نه سرغړاونې بنې د پښتون ژغورنې غورځنګ کسانو په خلاف مقدمې درج کړې شوې دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ویایي چې د ضلع پولیس یې په غیر قانوني طریقې سره د دوی ملګري ګرفتار کوي او که د پولیس چارواکیو د ګرفتارۍ دا عمل زر بند نه کړي بیا ویې د سیمه اوسیدونکي د دغې ګرفتارۍ په خلاف په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري اوس د خیبر ته. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي. د خیبر د لنډ کوتل یا لواړګي په لنډمهال کیمپ کې لومړی د افغانانو نوملیکنه کیږي او بیا هیواد ته لېږدول کیږي، خو بلخوا دغه افغان کډوال وایي نه پوهېږي چې په افغانستان کې به کورنۍ څنګه ساتي ځکه چې په وینا یې پیسې نه لري. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند د اپریل په 8مه نېټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نېټې نه تر اوسه پورې افغان سټیزن کارډ لرونکي څه باندې 8000 نفوس چې په لسګونه کورنۍ جوړیږي په تورخم دروازه افغانستان ته لیږل شوي دي چې زیاتره له پنجاب څخه ویستل شوي وو او د دوی اسناد په تورخم کې د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا ثبت کړي او د امیګریشن او کسټم عمل نه هم تیر شوي. نوموړي ویلي چې د کډوالو ثبتولو لپاره په لنډي کوتل کې هم یو موقتی کیمپ جوړ شوی او هلته هم د نادرا امیګریشن او کسټم ګرځنده دفترونه فعال کړل شوي او اوس کډوال کړی شي چې لومړی دې کیمپ ته ورشي او هلته په دې کیمپ کې په اسانۍ سره ځانونه ثبت کړي او بیا تورخم په دروازه افغانستان ته واوړي. له پنجاب څخه لنډي کوتل ته راغلو ځنی افغان کډوال والو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم می زبیح الله ده، مونږ ګجرنواله کې وخت رکړل هغه نارو بیګا ان شاء الله اخو کم تروان به په ترګینو افغانستان کې د کونړ خدا خپل زمکه اوس شیم نشتل ترې اخو به په ترګینو چې سبا پاکستان کې هم ډیر وخت زمو پیدایښ د پاکستان کې شوی ده او بس هغه اوس نه پر خدا حکومت نه پر خدا سره لري ورته ان شاء الله پته بلې چې سبا زمونږ زړه خچا د خپګان خو سچ الله رب العالمین ته منظور بس مونږ به الله په هغه باندې صبر کوو نو سبا وکړو. ټول خپدي ماشومان خپدي چې ماشومان د پیدایښ شوی ده زمونږ کاروبارونو حساب کتابو کورونه هل د چلاړ شي نه مطلب سسٹم کاروبار برابر کی منگ خپل الله نو امید لرو ان شاء الله.
معلوم دینا مطلب گجران والا کم دغه د بټای کې کار کوه خخت موال کې اوس رواني د حکومت او ور استاد دلته نور وخت نتی یو ځای مسال رواني نو بس وګت ایران ولګه ولې او د سترګو دغه تصویرانه واغستله او پر می مونږ ته جوړ کړلې او دغه ټوکن را کړلې او بس وڅ چې دم دغه انتظار کی چې گاډه پیدا کو او حرکت وکړ او بل څه نشته ده کم شې چې زمنګ سره او کمی روپۍ چې وی اغاز مونږ نه چې د پاکستان کې پاتې شو دي او څه چې ده په گاډو کرایې گاډه کوم ور کړل او سیندا که شې چې دلته شړ اسې ناشته زګه چې پته ده نه لګيږي چې مونږ سره غو نه شې نشته چې سبا د خپل بچو غم پی وکړو او از خپل بچي سنبال کو یا یې د سکول لپاره یا د مدرسې لپاره یا څه بل دغه هغه پورې تر څو پورې چې مونږ خپل سر سپانه نه برابر شي نو مونږ به کوم چاته به څه ویو چې څوک به مونږ ته پوسم نشته چې ته پوسو کې چې لکه دا خلک څوک دی او څوک نه دی.
په خیبر ضلع کې افغان کډوالو ته خبرداري ورکړل شوی چې له دې ملک دی په خپل خوخه وځي خو تر اوسه پورې پولیسو د دوی پر ضد کومه کاروایی نه کړی او نه هم په دې سیمو کې پرتو افغان سیټیزن کارډ لرونکو لا د وتلو کوم تیاری کړی. د پاکستان وفاقی حکومت افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی و چې له دې ملک دې په خپل خوخه ووځي. د دغه مهلت تیرېدونه پس په پنجاب، سند او بلوچستان کې د افغان کډوالو پر ضد پولیسو کارروایانې کړي، خو بیا په خیبر پختونخوا کې لا د دوی پر ضد کومه کاروایی نه ده شوې. البته ځایي انتظامیې پر دوی غږ کړی چې د اپریل 10 نیټې پورې دې له دې صوبې هم ووځي. یو اندازه مطابق دا محل په پاکستان کې خواوشا 8 لاکه افغان کډوال په اے سی سی یا افغان سیټیزن کارډونو باندې میشتي او خواوشا 4 لاکه بیا په پی یو آر کارډ باندې رجسټر شوي او حکومت ویلي چې د پی یو آر کارډونه لرونکي کډوال د جون 1 نیټې پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په دې وروستو کې ویلي چې پکار دي دا افغان کډوال په زوره له دې ملکه و نه وستل شي. خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا ګام د ملي امنیت لپاره مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په عین حال کې په پاکستان کې میشتو ځینو افغان میرمنو هم افغانستان ته د لیږدولو پر بهیر اندېښنه څرګنده کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې میشتو ځینو افغان میرمنو مشال رادیو ته ویلي چې هلته ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي او بل دا چې هلته د افغان جنو پر زده کړو باندې هم بندیز دی، باید د پاکستان حکومت د دوی ملاتړ وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالده نیاز راکوي.
د مهاجرتوب جون ډیر سخت وی، الله تعالی دې هر انسان ساتي. زموږ وطن کې دې الله امن راولي او الله تعالی دې هلته حالات دسی بهتره کړي چې موږ خپل وطن کې ژوند کوو. یعنی کومنګ پاکستان کې موږ جون کړی دي، موږ دسی جون نه دی کړی چې خپاره مو سیدلې ستو. موږ ډیر سخت برداشت کړی په کیمپونو کې سیدلې ستو.
دا غږ د افغان میرمنې مهر دی چې کورنۍ کال 1980 کې پاکستان ته کډه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مهر وی، که هم دا پاکستان کې زیږیدلې ده ولی ټول عمر یې دلته په ویره کې تیر کړی دی. د مهر په خبره د پاکستان حکومت اوسنۍ فیصلې افغان میرمنې او زده کوونکي له ذهني فشار سره مخ کړی دي.
زما ډېرې داسې ملګري دي چې هغه ایس سی کارډ لري او هغه په اول سیمسټر کې دي، سو په دویم کې دي، سو په دریم کې دي، سو اخرنی سیمسټر کې دي، چا ریسرچ پاتې دي او د حکومت د دې اعلان نه پس د هغې کوم حالت دی، هغې په کوم کیفیت کې دي، هغې څومره خفه دي، دا صرف ماته پته ده. نو خبره دا ده چې حکومت باید په خپل دې فیصله باندې غور وکړي او په دې باندې نظر ثانی وکړي چې زموږ ټولو زندگی نه خرابېږي په دې باندې چې 50 کاله یو ځای کې تیر کړي او تا ته بیا دا وویل شي چې یو یا دوه میاشتې سره دي او ټول سامان خپل راونغاړه او ته واپس خپل ملک ته لاړ شه. او زموږ په وطن کې حالات داسې دي، تاسو ټولو ته پته ده، هر څوک ته خبر دي چې په افغانستان کې په جنکینو باندې مکتبونو دروازې بندې دي. نه هلته ته کار کولی شي، نه هلته ته سبق ویلی شي، تلته هیڅ هم نشي کولی. نو هغه ټولې زندگی زموږ خواري هغه په سین باندې لاهو شي.
پېښور کې میشت افغان کډواله کاندي صافي چې د ښځو د حقونو مبارزه هم ده، وایي د پاکستان پرېښودو امر افغان میرمنې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دوی نشي کولی چې د کور سامان له ځان سره افغانستان ته ویسي. کاندي صافي وایي په تورخم بارډر هم میرمنو ته مشکلات رامخته دي. دا وایي پاکستان 1300 لسیزو راهسې د افغان کډوالو میلمستیا کړې ده. باید دوی دپاره دغه د واپسۍ لار هم اسانه کړي چې په عزت سره خپل هیواد ته لاړ شي.
کم چارواکي چې د تورخم دی یا ایف سی دی، دوی غټې غټې ډنډې لاسو کې نیولي دا خلک وایي چې دا د انسانیت او د هر سنه ډیر لري یو عمل دی چې دې کې ډیر زیات به تضرر خزي کیږي. د دغه د ویرې دغه د کړاو نه ډک واپسې د ویرې خلک خپل کورونو سامانونه زړه نه کوي چې ویسي، چې دا هم د ښځو په روحیات بد اثر کوي. ځکه چې یو خو هغوی دلته بیا عادت شوي دي، کور ژوند دې جوړ کړی، دوی بیرته ځي او داسې ځي ته چې هغې د اکثریت بیرته افغانستان نه دی کتلی او که کتلی هم د 10 کاله په پاکستان کې ژوند کړی، هغوی ته ظاهره خبره ده بیا یو نوی ژوند یو نوی ملک کیږي. که خپل وطن هم دی خو هغوی نابلده دی، هلته یو ډپریشن سره افغانان دلته مخ دي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لکه کسان د افغان سیټیزن کارډونه لري. دا کارډونه د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو اداري نادرا په 2018 او 2013 کلونو کې افغانانو ته ورکړي وو. پاکستان کې سبان دي دیارلس لکه افغانان د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د مهاجرت کارډونه پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر هم لري. اسلام آباد وایي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال د روان کال د جون تر دیرشمې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني جواز لري. یو افغان زده کوونکی چې نه غوښتل نامه یې وپېژندل شي، مشال ریډیو ته ویلي څوک هم په خوشحالۍ خپل هیواد نه پرېږدي، د مجبورۍ نه کډوال کیږي. افغانان هم د مجبورۍ څخه پاکستان ته کډوال شوي دي، ولې دلته هم ژوند ګران دی. دا وایي ډېری افغان جنکۍ دلته د زده کړو لپاره راغلي دي. کچاري پاکستان حکومت دوی خپل ملک ته ولېږي، نو د دوی د زده کړو عمل به ودرېږي.
طالبان خونځې هوامدارنګ ترڅنګ پوهنتونونه د نجونو په مخ بند کړل. دوی مجبور شو چې کډوال شي، دا شي پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي د خپل درونو خویندې تعلیم د خاطر. اوس ټول نجونې لګیا دي اسکول ته ځي او یونیورسټي ته ځي، خو دوی چې بېرته لاړ شي نو بېرته هماغه د صفر نه شروع کیږي. نو ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره افغانان مخامخ دي اوس مهال، او همدارنګه ډېر زیات په ټینشن کې هم دي، ډېر زیات کورنۍ سایکولوژي حالت سره مخامخ شوي چې اوس مونږ څه وکړو. دلته دوی مونږ نه پرېږدي، هلته لاړ شو، هلته زموږ د ژوند د زندگی امکانات نشته دي.
بلخو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د اپریل په اتمه مشال ریډیو ته ویلي کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نه پس شپږ لکه پوری افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي، چې پکې زیاتره هغه خلک دي چې هلته ژوند له خطر سره مخ دي. دی وايي د پاکستان حکومت نه هم خواست کوي چې دې کډوالو ته تحفظ ورکړي.
یو این سی آر په 2020 کې یو ګلوبل ایڈوایزری جاری کړی و او ټولو هیوادونو ته دا خواست کړی و چې افغانان بلته افغانستان ته ملي، ځکه چې هلته کې چې کوم حالات دي هغه آیډیل نه دي، هغه انسرټن دي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم هیومن رائټس یا د هیومینیټیرین هلته کې چیلنجز دي، نو دا خلک نشي کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. خاص کر د زنانو چې کوم د تعلیم یا د کار یا د فریډم هلته کې کوم ستونزې دي، نو دا زنانه دلته داسې نشي کولی چې دلته نه دی بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو موږ حکومت دا خواست کوو چې دغه افغانانو دلته سپورټ وکړل شي او دی بیرته افغانستان ته نه لګیږي.
د کال 2023 په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بی اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې په خپل خوخه د وتلو ویلي ول. د هغه کال د نومبر لومړۍ راهسې له پاکستانه د بی اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی. وس یو واری بیا د اپریل لومړۍ راهسه د افغانانو خپل ملک ته د لیګلو لړۍ پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان غږ کړي چې افغان کډوال دی په زور له هیواد نه وباسي او په خپل خوخه دی ورته د ستنېدو موخه ورکړي، خو د پاکستان وفاقي حکومت دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
اوس زو د خیبر پښتونخوا د شاتو پر لور. د خیبر پښتونخوا د شاتو کاروباریان او کارکونکي وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا د ټیکسونو زیاتولو او نور محدودیتونو له امله د شاتو پیداوار او صادرات اغیزمن شوي دي. هغوی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه حکومتي اقداماتو د شاتو په څانګه کې په بیروزګاری کې هم اضافه کړې ده. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د شاتو کاروباریان وای موجوده حکومت پالیسو او ټیکسونو له وجې د دوی روزګار ډیر اغیزمن شوی دی. قبایلی ضلع باجوړ سره تعلق لرونکي شیخ ول باچا وای چې تیرو ډیر شو کلونه سیواو شو چې د شاتو کاروبار کوي او د حیوانات په کچا آل پاکستان بی کیپرز اسوسییشن مشر هم دی. مشال لیډو ته وای شپاړس لکه خلک د وخت د روزګار سره تړل دي او نور پکې هم ځای ولی شي، خو کچر حکومت ورته پاملرنه وکړي.
د شاتو کاروبار چې کوم دی په پاکستان کې په دې ټیم کې دا د انډستری در جلری خود بد مرغه چې د ملک حکمرانانو او د دې ملک پالیسی میکر چې کوم دی د دې لپاره هغه پالیسی نه جوړی نکړلې چې زمنګ شات مخ په وړاندې لاړ شي. سټیم کې زمنګ د شاتو کاروبار دا سالانه ایکسپورت زمنګ 700 کنټینر تر رسیدلې. په دې ټیم کې زمنګ سالانه ایکسپورت چې کوم دی دا سلو نواله د یو نیم سل نواله تر 2.5 کنټینر پورې رالول، او دا غي چې کوم دی بنیادی وجوهات هغه زمنګ سره صرف واحد د عربو منډې دا دوبۍ دا پرده ده زمنګ سره چې کوم دي مزید نور منډیان نشته دي زمنګ ایکسپورت پکار ده چې وستی ایشیا ممالک ته خاص کر تاجکستان ازبکستان قزاقستان دې ممالک ته کېدلې یورپ امریکا ته چې کوم دي زمنګ ایکسپورت کېدلې خو زمنګ دلته چې کوم دي د سې د ایکسپورت د لپاره غ ټریډ پالیسی جوړ نه شولای چې زمنګ ایکسپورت سیوا شي نو دې روزګار ته چې کوم دي ډېر غټي ستونزې دي ملکی ستم چې کوم دي زمنګ ډېر زیاتې غټي ستونزې دي او پدې کې چې کوم دي مزید نور تردیش ټولکو پورې گنجائش ته دي چې دا زمنګ دې روزګار کې نور خلک راشي بیا زمنګ سالانه پیداوار دا لکونو ټنو تر رسیدلی شي پدې ټیم کې زمنګ د ملک سالانه پیداوار د 10000 تر 20000 ټنه پورې سالانه پیداوار دي
دوی وای نور صوبو کې ترې ځای حکومتونه یا انتظامیا او پولیس سکیورټي غواړي چې دا دوی ته یو غټ ستونزه را
موږ چې کوم ځکه مچې ګدو اکثر چې کوم دې کوم لوکل تانی والی اغه راشي وي یاره تاسو چې کوم دې لته مچې نشي کې خوستلې موږ ولی خو تاسو چې کوم دې کدیزي کې چا پزي کې تاسو مچې ګدې اغه زمیدار به موږ له ضمانت راکې نو زمنګ اغه د پنجاب کې یا آزاد کشمیر کې زمنګ خو زیات نظر 15 ورځې پورې سټي اغه خلک زمنګ دسه ضمانتونه نه کوي نو د دې د وجنا موږ ته ډېری غټي ستونزې دي
شیخ ګلبچا جاتوي چې ایکسپورت یا بهر ملکونو ته چکل دی مالک دی نو هم ډېر وخت اخلي باید دغه عمل ورته هم آسان کړل شي
زمنګ کنټینری په ټرکونو او دغه په ذریعہ چې کوم دی موږ سپورت ریپورت تلیګو او دغه د وجنا زمنګ مالونه چې کوم دی ډیمیج کیږي خرابيږي به چې کوم دی ایکسپورت زمنګ یو کنټینر د 2.5 میشتو نوال تر 3 میشتو کې چې کوم دی دا زمنګ کنټینر جدید تر سي په دی یو یو پارم سچې کوم دی ثابت سا خاندانونه چې کوم دی د روزګار ستل
دی وای چې کوم خلک یا مزدوران دوی له مچې ساتي هغه ډیر وسایل نه لري غریبانان وي په حکومت ورلا بغیر سود او سانې قرضې ورکړي او دا غوښتنه هم لري چې حکومت ورته دلته جدید لیبارټرو اسانتیا ورکړي چې د نړیوال معیار وي او نړیوال مارکیټ ته هم برابر وي
زمنګ چې کوم دی دلته یو سټنډرډ لیبارټری منګل پکار ده زمنګ دا شاد چې کوم دی کله چې د جدید مارکیټ ته لاړ شي نو دا یورپ امریکا ته دا غزینه ایکسپورت کیږي خو د دې ځینه چې کوم دی یورپ والا زمنګ شاد ډایرکټ نه لیوي رستا سوچ معیار کنه دی نو منګل دی جدید لیبارټری نیم پکار دي د پی سی سی آر پتا اون سره د چمبر اف کامرس په تر سره د چې کوم زمنګ نور چې کوم دی نوري ادارې دي منګل سټنډرډ لیبارټری نیم پکار دي چې زمنګ شاد الانکه زه درته دا ویم چې په دې ټیم کې د پاکستان شاد دا د دنیا بهترین شاد دي او دا غي بنیادی وجہ سے بدا دا چې په بار دنیا کې اکثر زنګلون ډيري د شاتو جنس نه معلوم چیر مثلا د پلوچی دي د بيري دي دلته په پاکستان کې د هر یو شاتو چې کوم دي جنس معلوم دي
دا چې موسمي بدلون چې د کر کروندې په شمول د ژوند هر اړخ یې اغیزمن کړی دي نو د دوی پر روزګار یې اثر غورځولې دي نو دوی وایي
زمنګ تقریبا په پاکستان کې شل قسمه شات پیدا کېدل دا غي چې کوم د ماحولیاتي الودګي د انوایرنمنت چینج چې په دې وطن باندې کم روان دي دا غي د وجینا زمنګ د شاتو اغه صلاحيت چې کوم دي کم شولو زمنګ د شلو قسمه نشاتو چې کوم دي وسه لسونه والا دولس قسمه شات چې کوم دي په دې ټیم کې پیدا کیږي
نو ورته جاتوي چې قبایلی ضلعو کې ترهګری عملیات لوځي وطنې د شاتو مچې دغه علاقې پرې خو دي او نور سیمو او گاونډي هیواد افغانستان ته تللی دي
به زبردست د قبایلی ازلا متعلق ویمه چې پغه علاقو کې زمنګ ډیر یو زبردست شات به پیدا کیدل په دیر باجول وزیرستان سواد کې هغه زنګلي التلاړي تباو برباد شولې په دې حالاتو کې هغه مچې چې کوم دي هغه تل دومره دغه استعمال شولو جنگ جګړې وشولې چې هغه مچې زمنګ د زنګلونو لاړي د افغانستان زنګلو تلاړي وس په دغه علاقو کې چې کوم دي زمنګ هغه شات ډیر په کم مقدار سره پیدا کیږي زمنګ چې کمی وطني مچې به وته منګوي هغه لاړي تا خو نشته دي خو مچې پکې نشته دي نو موږ د واکمنو نه چې کوم دي د دې ملک وګړو نه موږ دا وایو چې تاسو په دې ملک کې خاص کر د وزیر اعظم پاکستان نه او به زمنګ د وزیر اعلی د خبر پښتونخوا چې دې موږ دسی ونی وکړي چې کم فلورا ورکړي کم ګل پیدا کړي کم شات پیدا کړي به په خصوصي توګه پلو صابيرا شوا
وای پاکستان هر کال د 10000 نه 15000 ټنه شات پیدا کوي چې پکې اتنه 2000 ټنه پورې خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي او موجوده وخت کې د زنګلاتو او ونو د کټکول لوځي اوس شات په کمیدو دي دوی زیاتوي د افغانانو تلو سره به هم د دې روزګار ډېر اغیزمن شي ځکه د دې په وینا مچې ساتونکي او شات جوړولو پورې عمل کې د دوی سره افغان مونږ کار کوي چې د ډېر وخت راسي په دې کې بوختي د شاتو د کاروبارین وای چې چیمبر اف کامرس یا خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیې او بیا په سرکاري کچا جوړ لیبارټری پی سی ایس آی آر چارواکو ورته ژمنې کړي چې جدید لیبارټری به ورته هم جوړوي او وای چې حکومت ته ویلي هم دي چې دا سونه بوټي وکړي چې هغه ګل وکړي او شاتو لپاره غوروي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم د خیبر پښتونخوا په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران داوا کوي چې پولیس په سیمه کې د ګرځبندیز یا کرفیو خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي. د پی ټی ایم د بر جنوبي وزیرستان د سره راغه تحصیل مشر شیرزاده مسید پر مشال لري ټول چې پولیس د غورځنګ د مشرانو او غړو د گرفتاریو عمل تند کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې وسوال یو کس وشتل او په میرالی کې په ډرون برید کې ولسی وګړي وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. پولیس په بیان کې ویل دي چې پرون وسوالو په میرامشا بازار کې پر سید الله ډزې وکړې او هغه یې وواژه. بلخوا د میرالی اوسیدونکو مشال لري ته ویلي چې پرون د پوز د ډرون الوتکې وشتل شوی توغندي په ګلشن اډه کې څلور تنه ژوبل کړل چې ورڅخه د رضاوله په نوم یو کس ورسته سا ورکړه. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل پیل راهیسي څه باندې 8000 افغان تابعیت یا سټیزن کار لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي. د خیبر ضلع د بیا رواني او بحالي چارواکي ارشاد علي مومند پرون مشال لډیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې د لنډي کوتال یا لوړګي په لنډمهاله کې کلمړی د افغانانو مملکنه کې جواب یې هیواد ته لېږدول کیږي. په پاکستان کې د مادونو په څنګ کې د پانګونې د ورځنی نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. په اسلام آباد کې د لوړ کچ په غونډه کې شاوخوا 300 بهرني استازي ګډون کوي. او په اوکراینی ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړی چې ځواکونه یې دوه چنای وګړي نیولې دي چې په دونیسک سیمه کې له روسي فوجانو سره یو ځای د سرتیرو په وړاندې جنگیدل. نوموړي د اوکراین پر ملګرو او متحدانو ژغ کړی چې له چین څخه سپیناوی وغواړي او غبرګون دي وشي. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او اوس راځو د نړیوالو راپورونو په لور. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمیر نور هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بهرنیو خوراکي مرستې پروګرام هم شامل دی. روټرز خبري اژانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکواډور ته د بهرنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو په ګډون د بهرنۍ مرستو ځنډول شوی پروګرامونه بیا پیلوي خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنۍ خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په اتمه یوې خبرې غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تر ټولو ډېره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو اجرایي فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېری یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بې وزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړي او د غراض یې په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسېدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی یم دغه حالات دی. یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه کړې پیسہ ټیم دی په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته ګرۍ کور دی بس ورور جان مې نه پوره بیا راته ولاړی 3000 روپۍ راغله.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکو محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوړې تهران پاتې دی یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځي کې چان پښتنو کې ورو بیگا تهران پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سست رو پر باندې نورم چیږي کده حالاتي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دې په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرستې دی ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په اتمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سندي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو ملیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ کورنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګي سره مخ دي د مرګ سزا کیدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 23 میلیونه کسان کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی دا کړی چې ځواکونه یې دوه چنای وګړي نیولې دي چې په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره یو ځای د سرتیرو پر وړاندې جنگېدل. نو موري د اوکراین پر ملګرو متحدانو ژغ کړی چې له چین څخه سپیناوی وغواړي او غبرګون دي وشي. زلنسکی پرون پر ټلګرام په پیغام کې داوا وکړه چې دوه چنای وګړي د وینشت پر مهال نیول شوی دي. یو شمیر نور چینایي سرتیری هم په دونیتسک د روسانو په ملاتړ جنگیږي، دا هم زلنسکی ادا کړی ده. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنگېدل. شاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشتې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټول د دونیتسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه وو ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیري عکسونه هم خپاره کړل چې ادعا کیږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودمیر زلنسکی ادعا ته ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمیر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه SBU او اړون پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د ښکېلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس افغانستان ته ځو. د پکتیا ولایت د رباط سیمې د کډوالو په شارګوټ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا روغتون لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد دیرش بستریز روغتون په ودانۍ او نور ملحقاتو نږدې $400,000 لګښ شوی دی. ځای اوسیدونکي د ودانۍ ته خوښ دي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې یاد روغتون دی فعال په درملو اکمال او پاسري ټکنالوژي سنبال کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیر راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د نږدې 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو دېرش بستریز روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملي فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته دې پام وکړي. د رباط خارګوټ یو اوسیدونکي حبیب ګل زازی مشال راډیو ته وویل:
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازاره پورې مریضان وړله، لیارو کې لیارې مو خامې دي، لیار مو ډېر مشکل و، اور وخت کې او ډېر مشکلو سره مخامخ و. الحمدلله موږ نه ډېر خوشحاله یو چې داسې یوه ابتدا لرو او د دغه پرسونل غوښتونکي چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمېر بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري، د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي. خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاوو پروژې یو ان ایچ سی آر او نورو نړیوالو موسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټ یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت یې موږ ټولو کار نه کېږي. نو موږ غواړو چې که چېرته بله یوازې خراب په والی شي، د موسساتو ټول نه مو دا هیله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاده ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو 34 خونې لري، د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوي دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل:
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
روغتیایی چارواکی دا هم وایي د هیواد په کچه په 313 ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
زموږ غږ له مشال راډیو خبري له پاکستان د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لړۍ په پاکستان کې میشت افغان خبریالان هم له سختې اندېښنې سره مخامخ کړي دي. دوی ویر لري چې هلته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. په دې اړه د مشال راډیو خبریالي اسما ګل راپور لیږلی دی چې تاسو هم ورته ګرځوم.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2020 کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوي ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عمله خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته دکي دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته دی، د یوم نشته دی، ځکه جرنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید درته دودي تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کړي بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو دو دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي، نه د کار، نه د جورنالیستۍ، نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید دلته دوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزي وایي چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر خپو لاندې کیږي او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې یې د افغانانو ډېره میلمستیا کړې. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی او په نوي کولو کې یې یوه د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمېر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
غیر قانوني ہو گئی، مهاجر لوگوں کے لیے زندگی قید ہو گئی ہے.
دا انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ دوزرہ درش کال دسمبر سے لرشتہ میں نیٹے درا پور لمخی پا افغانستان کی لگ تر لگا سوارلس خبریالان پا غیر قانونی ڈول نیولے شوی دی او دا حقوی دلا درکہ کے دو زورونی او تشدد پی خیسی بت شوی دی. ہم دارنگ دا افغان خپلواک اتحادی دا معلومات لمخی یوازی پا دوزرہ درشتم کال کی پینزہ اتیا پی خیسی بت شوی چپکی خبریالان لفشار پختنو او تحقیقاتو سره مخ شوی دی. در راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیونی چینلونه د ملی او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوی دی. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخیستی ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ضلعي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته وویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي وو. فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پر سوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل، نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایم بی سو کې پروسس کې دي. اکثره په دې کې داسې چې د هغې کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف ده پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپی یونین او بهرني هېوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل لا روان دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دې له هېواده وباسي. دوی وای ډېر خبریالان د افغان حکومت له ویرې پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي، ځکه اوسنی حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2023 کال کې افغان جرنلسټ یونین د ښځینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې یې 80% خزینه خبریالانی د طالبانو په دور کې د جنس پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 80% خپلې دندې له لاسه ورکړې، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته یو شمیر سندرغاړي او موسیقاران گاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغه کې یو شمیر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته تلل دي. له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دغه موسیقاران سخت پریشان کړي دي. په دوی کې ځینې داسې هم ول چې امریکا یا اروپایي هیواد ته د تګ لپاره لاره برابروله. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالو په اړه نو پریکړې کار اغیزمن کړ. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد دا راپور برابر کړی دی.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوي موسیقارانو کړاوونه، ستونزې، هیلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک آواز نه اوري، نه پوهېږم چې زیاتره کسان چې هغه بس اصل چې لارو بس لارو څه مسله ورته نه و چې مونږ حقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تللی نه شو. هلته هم زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دلته پېښور کې ناخوس هم اوس هم د پښتو د ژبې دپاره هغه زمینه مساعده ده سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په پېښور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډېر سخت دی، ډېر به مشکل باندې تېرېږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوشي چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، څه مسله نه وي، دغه هر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اورېدلی دی چې موږ ډېر ښه فنکاران زموږ غربي هېوادونو ته لاړل چې زموږ ډېره لویه تشه پاتې شو.
پېښور کیسخوانی بازار د دې کوسی نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د کیسخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی. دواړه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو، د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو. دا موسیقي چې وګورئ دا ګوره د پېښور کې نه دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا چې ټول شرق کې دی دا دی کې نه دی او غربي کې نه شته. هغه بېله موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمېدو دی. دغه دې له خاطره چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلے د موسیقی لکه پاگی کې تمبور، رباب، باجا، ڈولک، سرندہ کئی دن یو شے تاسو اوچت کی آخوا تا کئی دے دغه گروپ خراب شو، دا گروپ سنی شکا والے نو آغا گروپ اس خراب شو ہے. مونگا یقینو کے چیو گانے دے پارا مونگا تمبور لٹاو، تمبور تمبور دا موسیقی او دیر خالا دا نو پت آل پی خور کے تمبور نشتا، تمبور نشته. نو د سیو غنی شیدا یا یو پکې نشته، شیدا بل پکې نشته، شیدا ختم شو. نو
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقۍ استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پېښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقۍ ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس نو ہفتہ سے ہوئے کم سے کم ہوئے امکانات مشکل یو خانہ نہ دیگر خانہ دیں کم از کم دا دریم ملک چی آر یو ملک وی چی زینونه آرام شی دا هر یو ماشوم اگه خپل پلار باندې حق دی کنه چی مونږ ورته اگه ایژوکیشن سیستم برابره کړو چی خپل ایژوکیشن وی سبق وی تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا حکیم و دکی گما ما جندر سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنیدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اګست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د ځورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنیدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
عامر شاعر دې ټول وکړه پیور بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
ورستر ورځي ورستر ورځي ماته به خلق لفټ نه راکو ماته به خلق نه قتل زه په صدر کې څه پټ ګرځیدم را ګرځیدم نو اگر چې ماته سینه ویلې خو زه په خپل پوهیدم چې څوک میونه پیژنې. بیا یو کال پاتې شوم کال نه وروسته پیښو ترال
سازونه زمونږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړی وو رباب په مطلب د میوزیک خو نه خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق نه و میره دی او زمونږ کار دی کسه پیدا هغه مونږ بیسمنت بیت خانه کې مونږ پټ کړی وو هلته هم بس هغه ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي بس هغه څه ژوند وو بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو بس هغه څهونه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک پتم دي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو پاړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړی دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او موږ لپاره دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ دغه استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو روسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټول افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیری هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د ښه خبر اورېدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
بیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا بیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت نرم سکون در سراشتا
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.